د آزادی میلمه.
سلامونه اجمل ان مو د آزادی میلمه خبرونه ته هر کله دا ونی مو طاهر زلان
په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستلې. ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به هغه به مې ځان ته زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. که مونږ یو ځل په تفاهم راپورته شو، زمونږ هیواد یو ځل په داسې ډول راټول شو چې ټولو یو ځل وویلې چې هو مونږ دا وطن جوړو، زه بیا درته باور درکوم بیا په افغانستان داسې شرایط نه شي راتللی چې افغانستان دې دغه تیر څلوېښت یا پنځوس کاله چې څه تجربه.
طاهر زلان لیکوال دی، شاعر دی، ژورنالیست دی، مدني فعال دی، دا مهال په جرمني کې اوسېږي.
له طاهر زلان سره د ژوند په لوړو ژورو خواله کوو، خو رازی لومړی ترې یو شعر واورو.
شاعر په لسګونو په سلګونو کې پشمار شي، خالی می شي منګولې چې خبره د معیار شي. طاهره پښتونخوا به ستا په ننګ هم شي مینه، طاهره پښتانه به د خوبونو خریدار شي. طاهره دا دنیا به د جنت په شان نشي، طاهره انسانان به هم روان د زړه په لار شي. طاهره زه به هم بیا ستا په شان ژوندی پایم، طاهره زما یار به هم پردیس ته بل دیار شي. طاهره د شهاد سترګو خوب مې دی لیدلی، طاهره اوس پوهیږم چې پر هر څنګه بیدار شي. طاهره ته پوهیږې چې په څه پسې ګرځېږم، طاهره ته پوهیږې خپلې مینې نه مې ډار شي. طاهره اوږدې لارې هر څوک نشي سر کولی، طاهره وی یو نیم چرته د زړونو شهسوار شي. طاهره ما پسې به بندې هم ودروازې شي، طاهره زما غاړه کې گریوان به هم تار تار شي. طاهره د لفظونو د ژوندون پسې ګرځېږو، طاهره ته را یاد شي چې خواږه زما په کار شي. طاهره تا د زړه د درد په تار هم دي زنګلي، طاهره نندارې خو یا په نور شي یا په نار شي. طاهره زړه دې ډک کړه د ژوندون له ارمانونو، طاهره رڼایي د ارمانونو په دیار شي. نه چرته دې زما واړه لاسونه بې له تا شي، نه چرته دې را لنډه دا د مینې اوږده لار شي. دنیا وي د خپل ځان په لور خفه خفه روانه، دنیا وي د خپل ځان په لور خفه خفه روانه. طاهره چې ماخام شي نو خالی خالی بازار شي، طاهره چې ماخام شي نو خالی خالی بازار شي.
زلان صاحب کله چې له افغانستان نه راوتلې وروستۍ دنده رسمي ماموریت دی په افغانستان کې څه شی و؟
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وا.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانه یو سلسله روان وي، او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب، زه خپل بهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خوزیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به څوکې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په انګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډیر ښه، یو زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اته مو کنه هم اته ما پورې زما په خیال باندې حقیقې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دا غې ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په دا فارسی خط و کتابت په ده باندې ډیر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تیریدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و هغه یې بشپړه کړې وه نو ډیر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځم او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مون بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سه یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد درو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیاتو ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس زده کوو مونږ ته د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېیمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلوده، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هم و، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه هم راغلي و، هملته د پېښور نه هم راغلي و، خپله د ځایي خلک هم و. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه، یا فرهاد او شیرینه، یا عاشق او درې معشوقې، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونو چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیاتو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده. او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حاکمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او غیب سي سره کېږي چې د تند م چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی او چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نو ما د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سرخینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 700 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي شاید نوم به تاسو اورېدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشت یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایرېم کېدلې مشایران ممکن استل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوو واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په قراره قراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څنګه
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت رانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي. یعنی دغه ادبیاتو چې ما لوړې زده کړې بیا وکړلې، پوهنتون مې وویلې، دوه تخصص مې واخیستل، د هغې نه سوا په ادبي او سیاسي او په دولتي برخه کې ښه ځایانو مې کار وکړ، په ژورنالیستیک برخه کې ښه کار مې وکړ، ډېرو خلکو ته مې خیر ورسېده. یعنی ډېر ځوانان، ډېر ملګري داسې وو چې هغوی سره چې زما څه د وسه کېدل، زما څه زده وو، هغوی سره مې شریک کړي دي، او هغوی ته مې لاره دا جوړه کړې ده چې هغوی خپل یو د ژوند لاره وټاکي. حتی هغې کې داسې کسان شته چې تر ما اوس ډېر بریالي دي، تر ما ډېر مخکې تللي دي. دا د هغوی خپله وړتیا او هغه شوق او علاقه وه چې هغې کړې. نو زه فکر کوم د ادبیاتو غټه ګټه ما ته او په ادبیاتو کې غټه بری ما لپاره هم دا دی.
راځه چې یو بل پوښتنه درنه وکړم. تاسو ورته داسې څنګه اشاره وکړه، ما غوښتل چې دا وپوښتم، تاسو وروسته په سیاسي برخه کې هم فعال شوئ، په دولتي دندو کې هم، او زه غواړم دغه د ټولو هغه خلکو نه وخت په وخت وپوښتل شي چې په جمهوري دولت کې کار وکړه. په افغانستان کې ظاهرا جمهوریت یا په ډیموکراسۍ ولاړ دغه سیستم چې وو دا نسکور شو. فکر کوي چې جمهوریت یا ډیموکراسي په افغانستان کې نه چلیده او که صحیح عملی نشوه؟
انسب هر یو شی یا هر یو کار چې دغه یو ظرف خپل غواړي. ډیموکراسي په ټوله نړۍ کې دغسې یو سیستم دی چې دا باید حزبی او په یو سیاسي چوکاټونو کې مخکې لاړ شي. یعنی زه فکر نه کوم زما د پوهې او د شاید زما اوس په ذهن کې سم مثال نه، ما داسې کوم هیواد نه دی لیدلی چې هلته د هیواد دی وګړي دی، ډیموکراسي دی پکې، جمهوریت دی پکې، هلته د سیاسي ګوندونه نه وي. یعنی زه دا ما کم از کم زما مطالعه کې داسې یا نشته، یا شاید اوس زما ته مثال ذهن ته نه وي درېدلی. په افغانستان کې له بده مرغه ګوندونه ډېر بدنامه شوي وو. هغه د هغوی خپل اعمالو چې کړي وو، ولې د هغوی اعمالو دغه ذهنیت خلکو ته ورکړی وو چې په شلو کلونو کې چې ډېر ښه کېدلی شول، دوه درې ډېر ښه داسې ګوندونه چې خلک هغې سره تړلی وی او د خلکو باور د هغې سره تړلی وی او د خپلو ارزښتونو دپاره ډیموکراسي یا جمهوریت چې دی هغه مخته وړی وی، له بده مرغه په دغه یویشو کالو کې دې برخه کې هیڅ کار ونه شو. زموږ هیڅ سیاسي مشر فقط هڅې فعالیتونه هغه وخت پورې به وو چې تر څو به په چوکۍ کې نه وو. چې کله یې چوکۍ ترلاسه کړې ده بیا دا هر څه هېر کړي. موږ ولیدل درې څلور ځل ځینې داسې اشخاص، ډېر اکاډمیک، ډېر پاک خلک، ډېر پیاوړي خلک، هغه به ما راغلل منظرې هم ته، او زموږ ډېر دغه د فکر د مفکورې ځوانان او خلک، حتی عام ولسونه د هغې خبرې خوښېدي، هغې پسې به شول او تمه یې دا لرله چې یو جریان به شي. دا ولې هغه جریان به قطع شو بله ورځ په دندې کې به هغه مصروف شو، د خلکو سره به رابطه ختمه شوله. ستونزه زما په شخصي نظر باندې تر اخره پورې هم دغه و چې په اخره کې جمهوریت فقط یو نظام پاتې شو، د جمهوریت پالونکو چې ده
هغه د سیستم په نوم پختم بل در نو پختم زلان سب ځوانان خصوصا ارمانی ځوانان چې زیاتره یې پارمانی ځوانان چې زکلا وایم فرهنګیان او زکه فرهنګیان پاره غونډه کې چې کینی پار شیر کې چې وایي پاره لیکنه کې چې وایي د فساد نه دی وی پاکي دی وی پزان بسیا دی وی سوکا لټولنی خوب ویني دوی هیڅکله له موجود نظام نه خوښ نه یي ځکه چې موجود نظامونه په درې نړۍ کې همیشه ستونزې لري په دې جمهوریت کې ګڼ له دوی نه فعال وه ګڼ ځوانان په بېلابېلو دندو او څوکیو یې کار کاوه د دوی کارکردګي څنګه وه ځکه چې داسې تورونه وه داسې خبرې وې چې له مشرانو نه زیات خپله ځوانان هم دغې ته ډېر متحد نه دي هغه ارمانونه چې دوی یې خوبونه لیدل
ښه که چېرته په هغه فیصدۍ باندې سړی خبرې کوي زه فکر کوم د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې هغه د یو ډېرې اوږدې او د یوې ډېرې غټې جګړې نه راوتلي په شلو یا یوویشتو کلونو کې هغه دې ځای ته رسول چې د هغې تقریبا اکثریت چارې هغه مډرن شوي زه فکر کوم دا د ځوانانو وړتیا او ظرفیت یې و چې دا کار وشو ګینې بیرونی څوک نه دي راغلي هلته چې دغه سیستم یې چلاوه هغه که بانکي سیستم دی هغه اطلاعاتی سیستم دی هغه که امنیتی سیستم وایه د ژوند په ټولو برخو کې البته ځینې شاید داسې کسان به هم وو چې هغه به نو متحد خو زما په شخصي نظر باندې اصلي ستونزه هم هغه وه چې د دغه ځوانانو یا د دغه ظرفیت د مدیریت لپاره هیڅ نو یعنی دنده صحیح ده یو کار چې دی دا یو مسؤلیت دی ولې یو داسې څه نه دي چې تا ته ستا یو اوږدمهاله د ارماني ژوند عملی تصویر درکړي دا هغه وخت کېږي منګ ګورو ولی د پنور دنیا کې چې انقلابونه راتلل د یو جریان له طریقه راتلل هیڅ د سینې دي شوی چې دلته د غک شوی خلک تر پورته شوی تر د غک شوی او هیڅ ارتباط د دوی په منځ کې نه وي هیڅ سیستم د دوی په منځ کې نه وي او یو بدلون دی راغلی نه هر څه چې کېدل د انقلابي چارم چې کېدل یو یو نتورک وو ستونزه دا وه او هغه نتورک سیاسي وو په هر ځای کې که سیاسي او یا نظامي خو یو نیټورک او جمهوریت په دوران کې زما خپل توقع دا و چې که چیرته موږ دا کولای شو یا کړم وی چې دوه یا درې ډیر پاک په مفکوري ولاړ په برنامه ولاړ سیاسي ګوندونه مو درلودل زه فکر کوم ډیر مسائل کېدلای شو د ډایلوګ د لارې حل شي ستونزه خدا په وروستیو کې چې یو جریان خبرې غوښتي بل جریان خپل امتیازات غوښتل بل جریان چې د خپل آینده تضمینوله نو د یو برنامه نشواله یا د یو جریان یا د بهیر کې د سیاسي جوړښت نشواله فکر کوم د دغه لامل شو چې ځوانان څنګه چې په کار واغس موثر
چې نتیجه یې ورکړې وې یو شیر چې تاسو خپل خوخي راته وایي چې اوریدونکي هم تنه خوند واخلي او زبیم در سره واور زلان صاحب که ورسته یو خبرو تراشو که څه هم ډیره خبرې شته د هر موضوع باندې چې زو ته وغږېدو په بیلابیلو اړخونو باندې بحثونه کېدلی شي کېدلی شي په راتلونکي کې ور باندې وغږېږو په ولسواکۍ کې د ځوانانو ونډه څنګه وه د فرهنګیانو ونډه څنګه وه دا یو جلا بحث کېدلی شي پې غږېدلی شو خو راځه اوس په دې باندې راته ووایه چې اوس په مسافرۍ کې اوسیږي په جرمني کې اوسیږي دغه د طالبانو د واکمنېدو راهیسې راوتلی خپل راتلونکی له وطن سره د خپل تړاو او د وطن راتلونکی څه ډول ویني
ان صاحب زه به په لنډو ټکو کې یم یو خدای دی چې دا وطن چې دی دا د انسان سره ستریږي مونږ چې زلمیا او کوچنیانو مونږ لیدل زمونږ د کور مخ ته ونه هم کوچنی وه د هلته دوکانونه هم واړه واړه وو مونږ چې لږ راغټ شو هلته هغه دوکانونه هم په تعمیر بدل شول هغه ونه چې دا څانګې وکړې لوړه شوله یعنی مونږ سره دا زمونږ وطن همداسې راپورته شوی او مونږ دا وطن همداسې لیدلی نو د دې وجې نه کم از کم دغه زمونږ نسل چې دی زه چې خپل ځان څنګه احساسوم او خپله شخصي تجربه لرم وطن زمونږ سره راجګ شوی یا هم د وطن سره رجک شوی، نو د وطن سره تړاو ډیر سخت دی چې هغه پریدی شي. که سړی هر څومره احساساتي شي، هر څومره نهیلی شي، ولې بیرته هم وطن ته رجوع کوي؟ یا خدا بیخي زما خپله شخصي تجربه دا ده، راتلونکی چې دی هغه زمونږ په خپل لاس کې دی. زه فکر کوم کډوالي چې دا په ټوله نړۍ کې دا رقم ته وضعیت په خلکو راغلی دی، په دغه اروپا راغلی دی، په شرقي هیوادونو کې په ډیرو هیوادونو راغلی دی. کډوالي چې دا هغه ضرور نه دی ټول عمر د ناورینونه وي واوسي، ډېر فرصتونه منځته راوړي. ډېر دلته داسې څه شته چې هغه مونږ ته دا فرصت راکوي چې شاید مونږ خپل وطن خپلې ژبې ته ډیر څه راوړلی شو. هغه که د نوې نړۍ د ادبیاتو سره شناخت وي، هغه که د نورو فرهنګونو سره وي، هغه که نوي مسلکونه او هنرونه زده کول وي، دا ټول هغه څه دي چې هغه حتماً یوه ورځ بیرته زمونږ وطن ته ګټه رسوي او زمونږ آینده هم پکې ورکیږي پکې نه. ځکه موږ هم هغه د ژوند په داسې یوه کچه کې نه یو چې اوس دې ورک شو. زه خپله ما چې دا څومره د افغانستان تاریخ لوستی دی او ډیر مې خوښیږي، که څه هم ډیر پېزورېدلی مې، ما په ډیرو مرحلو کې ډیر وختونه بدلونونه چې راغلي دي هغه چې ما لوستی دي، ولې ما چې د افغانستان په خاوره کې یو شی درک کړی او ما چې د خپل تاریخ نه یو شی چې اخیستی دی، د افغانستان خاوره یو ډیر عجیبه خصوصیت لري. د هر څومره وزپل شي یو وخت په دې کې دغه پوتنشل وي چې بیرته راپورته شي. نو زه نهیلی کېږم نه، ولې زمونږ د خلکو زه فکر دا کوم که چیرته دا ځل د وطن راپورته کېدل دغسې شي چې په تفاهم وشي، دا به ډېر ښه کار وي، دا به زمونږ اصلي بریا به دای. او که یو ځکه مونږ د نږدې 50 کاله چې په دا معاصره نړۍ کې په معاصر تاریخ کې چې دا سیستمونه جوړ شوي، دولت ملتونه جوړ شوي او واکمنان یې هغه محدودي ټاکلې شوي دي، په دغه محدوده کې مونږ لیدلي ولان په دقیقه توګه نه وي راپورته شوي. خو که مونږ یو ځل په تفاهم راپورته شو، زمونږ هیواد یو ځل په داسې ډول راټول شو چې ټولو یو ځل وویلې چې هو مونږ دا وطن جوړو، زه بیا درته باور درکوم بیا په افغانستان داسې شرایط نه شي راتللی چې افغانستان دې دغه تیر 40 یا 50 کاله چې څه تجربه کړل دا دې بیا تجربه کړي. خو که د دغه تحولاتو او د دغه لویدلو غرزو پرزو نه زده کړه ونه کړو، نو شاید بیا نور هم دا 50 کاله زمونږ په مخ کې همداسې تپه تیاره پرته وي.
مننه په همدې هیله چې افغانستان همداسې چې تاسو هیله مند یې بیرته په پښو ودرېږي، ټول خلک یې په خپل کور شي او ځوانان د خپل وطن لپاره واقعا په ګټه تمام شي، د خپلو خلکو لپاره او یو په پښو ولاړ ملت شي. په همدې هیله د ازادي راډیو د میلما د اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو، خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تقدیم حاله واخیستله.